رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی چې په روانه هفته کې د سولې په حق له سلور ارخیزه غونډه کیږي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنئی وایي د واشنگتن سره مذاکرې به ښکاره غلطي وي. او نن لسګونو زر خلکو په بغداد کې د حکومت په ضد مظاهرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د طالبانو سره د مخامخ خبرو د کېدو لپاره په ټولو لارو چارو کار کوي.
په دې اونۍ کې څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ جوړیږي.
جمهوری ریاست په دې غور کوي چې د لوی اختر په ورځو کې یو ځل بیا د طالبانو سره اوربند وکړي.
آتش بسی د قربان
د دې امکان شته چې د اختر په ورځو کې اوربند اعلان شي، خو کله چې په اړه پریکړه وشي جزئیات به در سره شریک کړو.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د سولې عالی شوراوی چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د هڅو د پیلولو په لړ کې به د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو ترمنځ پروانه هفته کې یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د دینی عالمانو د سرتاسری شورا د رئیس مولوي قیام الدین کشاف سره یو ځای خبری کانفرنس ته ویلي دي چې هڅه کوي د ډیپلوماتیکو لارو د هغو هیوادونو سره د سولې په مسله بحثونه وکړي چې په افغانستان کې په سوله کې رول لوبولی شي. ښاغلی اکرم خپلواک ویلي دي چې په دې هفته کې افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات څلور اړخیزه غونډه جوړیږي او د بهرنیو چارو وزارت او حکومت په ګډه کار کوي چې ټول هغه شرطونه او تضمینونه برابر کړي چې طالبان یې وړاندې کوي او د مستقیمو خبرو اترو لپاره ورته اړتیا ده. ښاغلی خپلواک ویل د طالبانو سره د مخامخ مذاکرو لپاره هر ډول امکاناتونه کار اخلي. په دې باره کې مفصل رپورت د خبرونو نه وروسته نشریږي. د غزنی د ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت د رشیدان د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سرپرست بیګاش په د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د غزنی د والی نطاق محمد عارف نوري د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بیګا د دولت وسوالو مخالفینو د غزنی د ولایت په 50 سیمو کې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د رشیدان د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ د سرپرست په ګډون څلور عسکر وژل شول. د ښاغلي نوري په وینا په دغه برید کې شپږ عسکر ټپي شوي هم دي، خو ښاغلي نوري دا وکړه چې د تېرې شپې په بریدونو کې شل وسوال طالبان وژل شوي او لس کسه نور ټپي شوي دي. د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي چې وطن ته د جمهور رئیس د اول معاون جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو لپاره کافي تیاری نیول شوی دی. دوستم به سبا د یکشنبې په ورځ ماسپښین څلور بجې وطن ته ورسیږي. د رسیدو نه وروسته به راسن خپل دفتر ته ولاړ شي او هغو خلکو سره به وګوري چې غواړي ستړي مشي ته ورشي. د ملي جنبش د ګوند د رئیس معاون مولوي قرلق د امریکا غږ ته ویلي دي چې د هغه د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ ډول شرطونه نه دي ایښودل شوي. یو بین المللي مؤسسه چې د ژورنالستانو د حقوقو دفاع کوي په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې هغه شرایط مطرح کړي دي چې مطبوعات ورسره مخ دي. د ژورنالستانو د حفاظت کمیټه چې مرکزی دفتر یې په نیویارک کې دی په تازه راپور کې چې نن خبر کړی دی وایي هغو ژورنالستانو چې په حکومتي یا په پوځي مقاماتو انتقادونه کړي دي تښتول شوي دي او یا هم ورباندې حمله شوي دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي وایي سرنګ چې واشنگټن د اعتبار وړ نه دی نو دا به ښکاره غلطي وي چې مذاکرې ورسره وشي. خامنئي د خارجه وزارت د مامورینو سره په غونډه کې نو ویل چې د امریکایانو سره په خبرو او حتی د هغوی په امضاګانو باندې باور نشي کېدلی نو د واشنگټن سره مذاکرې به څرګنده غلطي وي. دا خبر د خامنئي په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکل شوی دی. د سوریې پاوز او متحدینو یې په جنوب لوېدیځ کې د ګولان د غونډیو د سرحد خواته چې اسرائیلو اشغال کړی ده پرمختګ کړی دی. د سوریې پاوز چې روسیه ورسره هوایي مرسته کوي د تیرې میاشتې د تعرضي حملې نه وروسته د کنترا د ایالت څنډې ته ځان رسولی دی. تیره میاشت د سوریې پاوز د درعا په ایالت کې د یاغیانو د نفوذ لمن ټوله کړې ده. واشنگټن، اردن او د خلیج هیوادونو یې ملاتړ کړی دی. د ایران نیمه رسمی خبری آژانس تسنیم وایي وسلوالو نن د شنبې په ورځ د عراق په سرحد کې د ایران د انقلاب د ساتونکو په پوسته حمله کړې، لس تنه یې وژلي دي. دا د عراق په سرحدي سیمه کې چې کوردي مخالف وسوال ګروپونه پکې فعالیت کوي تازه وژونکي پیښه ده چې خبرې ورکړ شوې. دغه خبری آژانس همدغه راز د ایران د انقلاب د ساتونکو د بیان له قراره ویلي دي چې په دې جګړه کې چې د وسلو ډیپو پکې والوزل شوه څو تنه تروریستان هم وژل شوي دي. نن د شنبې په ورځ لسګونو زرو خلکو د عراق په پایتخت کې د حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. هغوی د بهترو بنیادي خدماتو او د کار روزګار غوښتنه کوله. د خبریالي ایزابیلا د راپورټ خلاصه سید سلیمان شاه لولي.
په زرګونو خلک چې د کار او روزګار شعارونه ورکول سر وختي د بغداد د تحریر په میدان کې راټول شي وو. کوشش وکړ هغه خاردار یا اغزن مزه وشکي چې د یو پلو په سر لګول شوی او خلک نه پرېږدي چې ځانونه ګرین زون یا زرغونی ناحیې ته ورسي. په دغه سیمه کې حکومتي دفترونه، د پارلمان ودانۍ، د صدر اعظم دفتر، کور او خارجي سفارتونه پراته دي. پولیسو او عسکرې لاره بنده کړه، اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ او ځینې کسان یې ونیول. دا د قحطان عدنان په نوم د یوه مظاهره چې غږ دی چې وایي د بغداد خلک هم د بصرې او عمارې د ولسونو په شان راپاڅېدلي دي د خپلو حقوقونه دفاع کوي. موږ د اوبو او برېښنا په شمول بنیادي خدمات غواړو. تاسو د بغداد حال ګورئ. په نجف او کربلا کې هم په زرهاو خلک سړکونو ته راوتلي او دا شعارونه ورکول چې د حکومت مشران او سیاستمداران غله او داړه ماران دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیونه اوري. حماس نن د شنبې په ورځ ویل چې د پرونی نښتې نه وروسته یې چې د سرحد په غاړه کې یو اسرائیلي عسکر او څلور فلسطینیان پکې ووژل شول، نن د غزې په تړنګه کې د اسرائیلو سره په اوربان موافقه وکړه. د اسرائیلو پوځ د اوربان په راپور تبصره نه ده کړې. ډیر کم پیښیږي چې د اسرائیلو حکومت او پوځ ووایي چې د حماس سره یې اوربان کړی دی. خو د پوځ نه تاق ویلي دي غزې ته څیرمه سیمو کې د ولسي خلکو ژوند باید بیرته عادي شي. د قانون د متخصصینو د راپورټ له قراره په برما کې د روهینګیا په اقلیت ټولنې په حملې کې چې د دې ټولنې سلګونه زره خلک پکې د مرګ نه تېښتې ته مجبور کړی شول، د ماشومانو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون نه سرغړونه کړې ده. د سباندې ولک روهینګیایي مسلمانانو قریب نیمایي ماشومان دي. او نن د اریتریا او ایتوپیا د دغو پخوانیو دښمنانو د موافقې نه وروسته د اریتریا حکومت ویلي دي چې اریتریا په شلو کلونو کې په لومړي ځل د خپل ګاونډي ملک ایتوپیا دپاره سفیر ټاکلی دی. د اریتریا د اطلاعاتو وزیر یماني مسکل نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د پوهنې وزیر چې مخکې په امریکا کې د اریتریا سفیر وو په ایتوپیا کې د سفیر په حیث غوره کړی شوی دی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهوری ریاست وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کوچني اختر د اوربان د ټینګېدو وروسته داسې نښې نښانې شته چې طالبان به بیا د لوی اختر په ورځو کې اوربان ټینګېدو ته غاړه کېږدي او دواړه غاړې به په اوربان سره سلا سي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري راپورته.
محمد هارون چخانسوري چې نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس ته وینا کوله د لوی اکثر په ورځو کې د وسلوال طالبان سره د اوربند احتمال رد نه کړ او ویل چې کېدای شي چې وسلوال طالبان هم په لوی اکثر کې اوربند ته غاړه کړي.
آتش بس د قربان
په لوی اکثر کې اوربند د دې لپاره چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د علماو غوښتنه ده، د کوچني اکثر اوربند یو بریالي تجربه وه او خو اوربند وو. دواړو خواو کې د اوربند ټینګېدو لپاره بیا کتنې ته تمایلات شته. د دې امکان شته چې د اکثر په ورځو کې اوربند اعلان شي، خو کله چې په اړې پریکړه وشي جزئیات به در سره شریک کړو.
د زمري په یو دیشتما د لوی اکثر د رابره کېدو اټکل کیږي. افغان حکومت د روژې د میاشتې د ویشتمې ورځې څخه د کوچني اکثر وروسته د لس ورځو دپاره د وسلوالو طالبان سره یو اړخیز اوربند اعلان کړی و چې وسلوالو طالبانو بیا یوازې د اکثر په درې ورځو کې د افغان حکومت سره اوربند ته غاړه ایښې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان د وسلوالو طالبان سره د تیرو اوربند اعلان د جمهور رئیس محمد اشرف غني نوښت ګڼي او وایي چې ښاغلی غني د اوربند د ټینګېدو په اړه د بهرنیانو او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د قمندانانو سره د سلا مشورو پر ځای د افغان ولس سره مشورې کوي او د هغوی د مشورو او غوښتنو له مخې په کوچني اکثر کې اوربند اعلان کړی و.
وخت کې حکومت افغانستان تصمیم ګیره کړه آتش
کله چې د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې اوربند اعلان کړي، موږ د خپلو نړیوالو همکارانو سره مشوره او یا هم اجازه ته اړتیا نه لرو. د خپلو افغانانو سره د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورو ته او هم زموږ دینی عالمانو فرمایشو او هغه څه وشول. د اوربند نوښت د افغان حکومت او شخصا جمهور رئیس نوښتو او که دا ځل هم اوربند کیږي او هیله ده چې دوامدار شي. د جمهور رئیس په نوښت او د افغانستان د خلکو په غوښتنه دی چې زموږ نړیوال شریکان ورڅخه ملاتړ کوي، هم د سیمې په کچه او هم په نړیواله کچه. د هغوی ملاتړ ضروري دی او شته دی، خو د اوربند ټینګېدو چې ټینګ شي او کنه د افغانستان خلک پریکړه کوي.
افغانستان
د افغانستان د چارو یو شمېر سیرونکي د امریکا لخوا وسلوالو طالبان سره د مخامخ خبرو وړاندیز ته په کتنې دا ګڼي چې کېدای شي طالبان به بیا د لوی اکثر په ورځو کې له افغان حکومت سره اوربند ته زړه ښه کړي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مامور او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده هم وایي چې د اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدو احتمال شته دی.
اوس خو البته مخکې خبره ده، خو تر هغه ځایه پورې چې حالات نه معلومېږي د امریکایانو لخوا هم ډېر نرمښت ښودل شوی ده او دا د طالبانو لپاره کېدای شي د یو تشویقي بڼه ولري، ځکه چې طالبان هم دا غوښتنه درلوده چې باید امریکا سره خبرې وشي. امریکا هم دا تمایل ښودلی ده، نو زه فکر کوم چې تر دې حده پورې دا احتمالات شته چې په لوی اختر کې انشاءالله بیا هم لااقل درې ورځې اوربند وشي او دا احتمال ډېر قوي دی ځکه چې ډېر تغییرات لیدل کېږي.
وحید مجده د امریکایي چارواکو طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه د طالب وسلوالو د غبرګون د نه څرګندولو په هکله وایي چې امریکا طالبان ته لا په رسمي ډول د خبرو وړاندیز نه دی کړی، نو ځکه طالبانو په دې هکله غبرګون نه دی څرګند کړی. خو وحید مجده ادعا کوي چې امریکایي چارواکو په کابل او نورو ځایو کې د طالبانو له استازو سره غیر مستقیمې خبرې کړي.
هغه خبرې چې په کابل کې شوې هغه جدي نه وو ګڼلې او بالاخره د قطر لخوا هم دغسې یو خبره وشوه چې امریکایان دوی ته سیګنالونه ورکړي دي چې غواړو طالبانو سره خبرې وکړو. په هر حال تر اوسه پورې رسمي توګه دا خبره یعنی نه ده شوې، خو احتمال شته چې ډېر ژر داسې یو کار وشي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان وایي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ترسره کیږي. ښاغلی چخانسوري وایي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت باندې د سولې د خبرو د پر مخ بیلو په برخه کې په نړیواله کچه 30% او په سیمه ییزه کچه 30% پورې اجماع رامنځته شوی ده. ښاغلی چخانسوري ویل چې د اجماع هدف دا دی چې د افغانستان شریکان، ګاونډیان، سیمه نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د سولې د خبرو د پیل لپاره د سانتیاګو په برابرولو کې افغانانو سره مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل د هڅو په لړ کې د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا متحده ایالاتو د چارواکو ترمنځ په روانه اونۍ کې څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د سولې عالي شورا ویلي دي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د کېدو لپاره په ټولو امکاناتو کار کوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازي په رپورټ کې واوري.
د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک خبریالانو ته ویل چې هڅه کوي د ډیپلوماتیکو لارو څخه هغو هیوادونو سره د سولې په مسله بحثونه وکړي چې د ښاغلي خپلواک پر وینا د افغانستان په سوله کې رول لوبولی شي. ښاغلي خپلواک وویل
په دې اونۍ کې څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ جوړیږي. یو شمیر نور پروګرامونه چې د بهرنیو چارو وزارت او حکومت په ګډه ورباندې کار کوي لمخې به ټول هغه شرطونه او تضمینونه چې طالبان وړاندې کوي او د مستقیمو مذاکراتو لپاره ورته اړتیا ده برابر کړي.
خاغلی خپلواک وویل له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو لپاره له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي، خو خاغلی خپلواک دا ونه ویل چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې به د دغو هیوادونو په کومه کچه چارواکي برخه واخلي. د سولې د عالي شورا د سرچینو د وینا له مخې ټاکل شوې دا ناسته به یا د سعودي عربستان په پایتخت ریاض او یا هم په کابل کې جوړه شي. د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دغو څلورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په کچه د افغانستان او د تروریزم سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د واشنگټن په ښار کې یوه ناسته جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. محمد اکرم خپلواک په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه، د امریکا د این بی سي تلویزیوني شبکې د راپور په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی خپلواک وویل دوی د طالبانو له قمندانانو سره په اړیکه کې نه دي، نو ځکه نه پوهیږي چې سره څه یې ویلي دي. د امریکا د این بی سي تلویزیوني شبکې د طالبانو د ډلې د سرچینو د راپور پر اساس د دغې ډلې د استازو او د امریکا د حکومت د استازو ترمنځ په افغانستان، قطر او متحده عربي اماراتو کې د لیدو کتو په اړه رپورټ ورکړی دی. د طالبانو استازو دغې امریکایي تلویزیوني شبکې ته ویلي چې د دغې ډلې استازو تر اوسه څو ځلې امریکایي چارواکو سره د قطر په پایتخت دوحه کې په یو هوټل کې کتلي دي. د سیاسي چارو شنونکي غفور احمد جاوید د دغې ناستې د اهمیت په اړه داسې وویل:
لومړی دا چې امریکا متحده ایالات په اوسنۍ جګړه کې نښکیز دي او د دوی ناسته ډېره مهمه او اړینه ده. دوهمه مهمه مسله دا ده چې سعودي عربستان یو له هغه هېوادونو څخه و چې په هغه وخت کې طالبان پرې نه پېژندل. دریم، عرب امارات هم له پاکستان سره ښې اړیکې لري او هم هلته د لوړ پوړو طالب چارواکو تر سوداګري یا مثلا د هغوی اړیکې د دې له امله کېدلی شي چې دوی د سولې په پروسه کې مهم او اغېزناک رول ولوبوي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنونکی نظر محمد مطمئن بیا دغه ناسته د سولې په خبرو اترو کې مثبت نه ګڼي.
ولې په داسې وخت کې چې سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس لخوا غونډه جوړه شوله او تر ډېره فکر کېږي چې پرې طرفه د افغان حکومت په ګټه او د طالبانو په زیان، ولې زه فکر کوم چې سعودي عربستان او امارات سولې په اړه باندې بی طرفه رول نشي لوبولی او هغه کېدای شي یو طرفه طالبان ورته وګوري. نو په دې اړه زه ډېر مثبت نه ګڼم.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې ناستې خبر هم ورکړ. د سولې عالي شورا چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې په اړه د علماو متفقه فتوا او په سعودي عربستان کې د بیلابیلو هیوادونو د سلو علماو پریکړه لیک د افغانستان په سوله او ثبات کې یو نوی ګام او تحول دی چې تر اوسه یې په اسلامي نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د نړیوالو مسایلو په اړه رپورټونه لږ وروسته لرو، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د ملي جنبش ګوند وایي جنرال عبدالرشید دوستم سبا مازدیګر د انقرې څخه کابل ته رسیږي. د دې ګوند د مرستیال په حواله دوستم د کابل له هوایي ډګر څخه صدارت ته ځي او هلته په خپل دفتر کې له خلکو سره ویني. ارګ تاییدوي چې جنرال دوستم به بیرته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په صفت خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
په ترکیه کې د یو کال نه د زیاتې مودې له تیرولو وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سبا افغانستان ته ستنېږي. د جنرال عبدالرشید دوستم او د ارګ ترمنځ خبرې بشپړې شوې. د ملي جنبش ګوند مرستیال مولوي عبدالله قرلق امریکا غږ ته وویل جنرال عبدالرشید دوستم به سبا یکشنبه 4 بجې کابل ته راشي او ځانګړي مراسم به ورته نیول شوي وي.
بلې، شک نشته که په سبا کې کله چې به خیر خوبې راغلل بعد د پذیرایي نه وروسته بیا مستقیم ځي صدارت ته ځي. هلته خلق ټول دوستان هلته به حساب ټول شوي دي، هلته به خلق سره خبرې کوي.
جنرال عبدالرشید دوستم د ده او د احمد اشچی ترمنځ د قضیې له جنجالي کېدو راوروسته د 2018 کال د مئی په میاشت کې ترکیې ته د تداوی په پلمه لاړ. د جنبش د ګوند په وینا د ارګ او دوستم ترمنځ د خبرو په منځ کې مطرح شوي شرایط به وروسته اعلان شي. ولسمشری مانی هم د هغه راتک تاییدوي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وویل جنرال دوستم ته به په خاصو مراسمو کې هرکلی وویل شي او خپل کار به پیل کړي. هغه دا هم وویل حقوقي قضیه به یې عدلي ارګانونو لخوا پر مخ یوړل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د جنرال عبدالرشید دوستم راستنېدل ستونزمن نه بولي، خو وایي چې د هغه او د اشتي ترمنځ حقوقي قضیه دې باید اواره شي.
حقوقی قضیه قانون شته، سارانوالی شته، باید بررسی وشی او په جدی توګه بررسی وشی. من هیست یو افغان چې موږ ورته احترام لرو، بدون د دغمه چې رئیس ماون اول د رئیس جمهور ده، احترام په هیست یو افغان لرو ورته چې موږ خپل افغان ورور ده. نو کده د چسر زیاتی کړی وي سارانوالی شته.
جنرال دوستم مسئله چې دی کابل ته راستون شي د سولې پروسه کې به مثبت اغیزه ولري، مګر هغه کوم حقوقي مسله ده، هغه حقوقي مسله باید څېړنه وشي. د هغې کوم موضوع چې دی، دی باید عدلي او قضایي ارګانونه دا باید تعقیب کړي.
په خپله احمد اشتي تېره اونۍ له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي وو چې د جنرال دوستم راستنېدل او نه راستنېدل هغه ته مهم نه دي، بلکې ده ته مهم عدالت دی. د چنګاښ په 12مه د امنیتي ځواکونو له لورې د قیصار د امنیت قمندان نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د جنبش د ګوند د پلویان لخوا لاریونه پیل شول او د دې ګوند لاریون کوونکو د دوستم راستنېدل هم غوښتي وو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورت دی. د امریکا د منځمهالو انتخاباتو لپاره تر څلورو میاشتو کم وخت پاته دی. چارواکي په خپل وس کوشش کوي چې په دې انتخاباتو کې د هر ډول مداخلو مخه ونیسي. په امریکا کې د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې په مداخلو تحقیقات اوس هم روان دي. نورحال په رپورت کې واوري.
په دیموکراسي کې تر آزاد او منصفانه ټاکنو بل شی ډیر ارزښت نه لري. رای ورکوونکي باور لري چې رای حسابيږي، خو دغه باور هغه وخت زیان نه شو چې د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې مداخله څرګنده شوه. د ستراتیژۍ لومړی پړاو دا دی چې کانګرس بندیزونه ولګوي.
مونږ پروسیې باندې بندیز لګولی چې د هغوی ځواب وغواړو، خو تر هغې مهمه خبره دا ده چې مونږ غواړو ځان باوري کړو چې هغوی بیا داسې ونه کړي.
خو د امریکا منځنیو ټاکنو ته وخت کم پاتې دی. د نومبر په میاشت کې په کیدونکو ټاکنو کې رای ورکوونکي معمولا د کانګرس غړو ته په رای ورکولو سره او یا نه ورکولو سره د ولسمشر کړنې ارزیابي کوي. د استراتیژۍ دویمه برخه د ټاکنو د امنیت لپاره د فدرال نوري پیسې چمتو کول دي.
له دغه تعدیل سره به مونږ وکولی شو چې د متحده ایالاتو سره په ګډه د روسیې او نورو هغو کسانو پر مخ ټولې لارې وتړو چې د امریکا د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوړي.
د عدلي وزارت په ټول ټاکنو کې د بهرنیو مداخلو په اړه خلکو ته خبرداری ورکوي. استراتیژي دا ده رای ورکوونکي باید بیدار اوسي. د لوی سرنوال مرستیال رود روزنتاین وایي چې په تیرو ټاکنو کې سایبري مجرمونو په 21 ایالتونو کې بریدونه کړي وو.
داسې شواهد نشته چې کوم بهرنی حکومت د رایو په بدلون کې بریالی شوی وي، مګر خطر جدي دی.
په ورته وخت کې د حکومت منتقدین جمهور رئیس ترامپ ګرام بولي چې ولې تر اوسه د دې درغلیو د مخنیوي لپاره د سایبري سکیورټي رئیس نه دی ټاکلی. د بروکینګز د تحقیقاتي مرکز غړی ایلند کامارک وایي
زموږ نه عمل کول د دې سبب کیږي چې روسیې ښه ګټه پورته کړي. د هغه خلکو ساتل په حکومت کې چې عمدي یا غیر عمدي یو داسې هیواد ته تکیه دی چې پر دیموکراسۍ هیڅ باور نه لري.
ولسمشر ټرمپ وایي چې حکومت په راتلونکو ټول ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له ټولو لارو چارو څخه استفاده کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
شاوخوا نوي تنه امریکایي مسلمانان غواړي چې د امریکا په منځمهالو ټاکنو کې سیالي وکړي. دوی اکثریت د دیموکرات ګوند غړي دي او هیله لري چې له خپلو نورو ملګرو سره په کانګرس کې د دیموکراتانو حضور قوي کړي. د امریکا ژغ خبریال کین فارابا وایي چې یوازې 14 مسلمانان د مشیګن په ایالت کې ټاکنو ته ولاړ دي.
عبدالل سید ځوان او جالب دی، خو مسلمان دی او له هغو کسانو سره خورا توپیر لري چې د مشیګن ایالت د لوړې څوکۍ مسؤلیت یې پر غاړه درلودلی دی. هغه یو وخت فکر نه کاوه چې دغه هدف ته د رسیدلو وړتیا لري.
کله چې زه له کالجه فارغ شوم نو پخوانی ولسمشر بل کلنټن راڅخه پوښتنه وکړه چې آیا کله مې په ټاکنو کې پر سیالۍ کولو غور کړی دی. هغه وخت مې فکر کاوه چې دا زما لپاره ممکنه نه ده.
ممکنه په دې معنی چې په تېر وخت کې له هغه سره بل ډول چلند شوی و.
زه په ښوونځي کې د فوټبال د ټیم کپتان وم. کله چې د سپتمبر له 11 نیټې څخه یوه اونۍ وروسته د فوټبال میدان ته لاړم نو د لومړي ځل لپاره خلکو راته داسې کنځلې وکړې چې زه پوهېدم چې پاتې ژوند کې به یې هم اورم، لکه پټسریه بیرته خپل هیواد ته لاړ شه اسامه.
کال سید وکولی شي چې د میشیګن ایالت والی وټاکل شي نو هغه به د یو ټاکل شوي والی په توګه د امریکا تاریخ جوړ کړي. د هغه د سیاسي مخالفینو د هغه قومیت او دین له امله پر هغه انتقادونه کړي دي، خو هغه وایي چې د میشیګن خلک تر دغو لا لوی ستونزې لري.
They want to understand what it is that I want to do for them and they will pay attention to whether or not I have listened first before I
هغه به دې ته پام وکړي چې آیا د مخه مې د هغه ستونزو ته غوږ نیولای دی یا نه. کله چې هغه زما تیر کارونه ګوري نو هغه دې ته نه ګوري چې زما نوم عبدل دی یا د هغه په څیر عبادت نه کوم.
دا میشیګن د عرب امریکن نیوز ونیز خبرونکې اوسامه سیبلانی وای چې د عربي امریکایانو په ژوند کې یو بدلون روان دی، خو هغه وای چې السید هغه وخت دا ولایت مقام ته رسیدلی شي چې د میشیګن د رایو اکثریت وګټي.
کله چې جان کینیډي ځان کاندید کړ نو هر چا به پوښتل چې آیا هغه به د لومړي کاتولیکي مسیحي په توګه ټاکنې وګټي، خو هغه دا کار وکړ. کله چې باراک اوباما ځان کاندید کړ نو خلکو به ویل چې لومړی افریقایي امریکایی دی، نو آیا هغه به بریالی شي؟ خو هغه بریالی شو او دوه ځله. نو آیا د یو مسلمان امریکایي لپاره د ګټلو چانس شته؟ هو، ولې نه.
السید هغه څو کاندیدانو څخه دی چې په 8 اگست د میشیګن ایالت په لومړنیو ټاکنو کې دا ولایت لپاره د دیموکراتانو په نوماندۍ ځانونه کاندیدوي. هغه د ډیټرایټ کار د روغتیا د لوړ پوړي چارواکي په توګه یو نوم ګټلی دی او غواړي چې د یو داسې ایالت مشري وکړي چې د فلینټ ښار یې د اوبو د ککړتیا لا یو بحران سره لاس او ګرېوان دی. حتی که هغه دا ولایت لپاره د دیموکرات ګوند دا پلویانو رائے هم ترلاسه کړي، هغه باید د دغه ایالت دا نومبر د میاشتې په ټاکنو کې کافی رائے وګټي چې خپل جمهوری غوښتونکي سیال ته ماتې ورکړي. د دغه ایالت رائے له ولسمشر ټرمپ سره د 2018 په ټاکنو کې مرسته کړې وه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم د دې خبرونه ورسته رپورت. د ملګرو ملتونو ادارې په بیسار توګه پریشان دي چې د حدیده په ولایت کې جنگ زور اخیستی دی. د جنگ په نتیجه کې کېدای سي دغه بندر وتړل سي. دوی خبرداري ورکړې دي چې دا به د میلیونو وژو خلکو لپاره یو فاجعه وي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلې.
د څه باندې درې کلن جنگ یمن د خاطې په څنډه باندې ودرولی دی او څه باندې 8 میلیونه وږي خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بین المللي مرستو باندې متکی دي. اکثره خواړه او نورې ضروري بشري مرستې د حدیده بندر له لارې امن ته رسیږي. د اوس لپاره دغه بندر پرانستی دی، مګر د نړیوال خوراکي پروګرام د ادارې نطاق بیتینا لوشر امریکا غږ ته وویل د دغه ستراتیجیک خار په شاوخوا کې جنگ ضروري مرستې د خطر سره مخامخ کړي دي. لوشر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are continuing to provide emergency rations to the people fleeing the violence and we are making sure that wheat and other food stocks are available. We are concerned that the upsurge in the fighting in Hodeida could lead to 1.1 million people being either displaced or trapped within Hodeida. That's the concern that we have.
منګ هغه خلکو ته استراري مرسته رسو چې له تاوتریخوال نه تختی او منګ د دې ډاډ ورکو چې غنم او نور خواړه په کودامونو کې موجود دي. منګ اندېښنه لرو چې په هدیدا کې د جنگ پراخېدل به 1.1 میلیون خلک بې ځای کړي یا به په هدیدا کې بند پاتې شي. منګ په دې باره کې اندېښنه لرو. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی د جون د میاشتې 12 نیټې نه را په دیخوا چې په هودیدا کې جنگ پیل شوی دی. تقریبا 50,000 یمنیان امبیزه شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.